دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز هرکلی کوم. په روانه غړې کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو په اول خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی دی چې د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته داخل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د کاشر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. او د هند په کیرالا ریاست کې د یو جشن پر مهال د اور لګیدو له امله د اتیا او زیات کسان مړه شوي دي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمول شي. مونږ نن بیا په طالبانو غږ کوو چې د سولې بهیر ته داخل شي. د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته چې ټولو افغانانو ته یو شان حقونه او ساتنه ورکوي. دا بهیر هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي. داو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي کمانډانانو د ارزونو له مخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشنز واکونو په عملیاتو کې 34 بلوچ وسلوال وجل شوي دي. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسله پیسې او سره زرم ترلاسه کړي دي.
د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 34 تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. دوی د مستونکو په پیښه کې هم لاس درلود.
بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لا په ډېره مشال ریډیو ته سندي ویلې. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبریالانو ته ویل چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبې او د سهولتونو ډکې یوې لویې لارې په اړه په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی و خو ورته د اطمینان وړ ځواب نه دی ترلاسه شوی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزي لارې ته ورکړل شوې ټولې اسانتیاوې غواړي. نوموړی وایي د ټولګوندي غونډې پر مهال به پر دې خبرې کوي چې که وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزي لارې او لاغې سره د ورکولو اسانتیاو په اړه خپل پریکړه ونه کړه نو پر ضد به نو بیا به دې احتجاج وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله صافي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان او افغانستان د پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو تورونه نه پوري کوي بلکې د یادې ناروغۍ ختمولو لپاره د خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. د ډاکټر نجیب صافي په خبره سږ کال په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ 2 کیسونه مخې ته راغلي دي. د وسې بیا د پاکستاني چارواکو په وینا سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 8 تنه وه. د خبري جلسې باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره د استوګنې د سیونو او نورو سهولتونو ژمنې کړې وې خو د هغې باوجود دا مهال په خیمو کې ژوند تېروي. د باړې د کاخېلو سیمو سره تعلق لرونکي عبدالله میران افریدي پرون مشال لیډیو ته وویل چې په سیمه کې د زیاترو خلکو کورونه ویجاړ شوي او ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي. خو بیا د خبري جلسې چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې په باړه کې دا مهال په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی او ډېر ژر به د خلکو ستونزې حوارشی. هلته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې ماشومان یې له زده کړو محرومه دي. د شمالي وزیرستان کډوال چې دا مهال په مختلفو کیمپونو کې ژوند کوي پکې ځینو نن مشال لیډیو ته وویل چې باید حکومت دی په کیمپونو کې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو بندوبست وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. هندي چارواکي وایي د دا هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادت خانه کې د اور لګیدو له امله د اتیاو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پارور خرګوټي په پوتنیګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور زخمیان شوي دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې سامانونه وچاودېدل. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتورو هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسید. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتورو هیوادونو په دورزنې غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسئلو خبرې وشي چې پکې ترهګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځنی ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا، جاپان، برېټانیا، فرانس، کینیډا، جرمني او اټلي چارواکي ګډون کوي. دغه سې د اپریل په 11مه به په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته د دورې پر مهال جان کیری د تاریخ د لومړي اټمي برید متاثرینو ته خپلې پیرزونې هم وړاندې کړې. د 1945 کال د اګست په 6مه نیټه په هیروشیما د امریکا د جنګي الوتکو په اټمي برید کې شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي وو. له دې درې ورځې وروسته بیا د جاپان ناګاساکي سیمه د اټمي برید په نتیجه کې ویجاړه کړل شوه. او د بلجیم سارنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوک تن محمد آبرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګرو ډله کې په فعالیت تورن کړی دی. د بلجیم د سارنوال دفتر په نن ویلي دی آبرینی هغه تن دی چې د مارچ په 2مه په برسلز ایرپورټ کې د بریدونو لږه شیبه وړاندې له نورو دوو برید کوونکو سره تصویر ویستی وو او په دغه عکس کې آبرینی ټوپی په سر کړی. آبرینی د اپریل په 8مه نیټه په بروسلز کې ونیول شو. د نومبر په 14مه په پیرس کې په شوو یادو بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه پای.
درنوونکو تاسو د مشال اړوند خبرونه موږ په پاڼه mashalaudio.com باندې هم اوریدل کتلې او لوستل شي. که چېرته تاسو د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. د بلوچستان حکومت په کلات کې په عملیاتو کې د 40 وسله والو د وژلو ادعا کړې. د شمالي بلوچستان کډوال حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو زده کړو لپاره په کیمپونو کې سکولونه جوړ کړي.
نمیش بلډینګ ونه غوړي د دې ټټې ولا سکول ونه غوړي یا کمیش نه دا کړه مش په د وړې بچیونه باندې.
په افغانستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې عملی کول تر څومره حد پورې ممکن دی؟
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډېرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي.
په خوست ولایت کې مشرانو له حکومت غوښتي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره امنیت برابر کړي.
دا ورځې نبلې ته وړي، بلې ورځې نبلې ته وړي، او دا خلک هم په دولت بي بوره کیږي، هم په ولسی جرګه بي بوره کیږي، هم د مشروعیت لوسه ورکړي دا کوي کوي.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سروسه. ترنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی دول زو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل چې د امریکا د بارنو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان حکومت سره د سولې مستقیمی خبري پیل کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری چې پرونی په کابل کې لاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی سره غټ خبري کانفرنس کې خبري کولې په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سږ کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه یو 15 کلنې دورې لپاره دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویلی نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات را اوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو دونکو زو کوټه ته د بلوچستان په کلاسي مکه د ملشا ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دیش اتنه بلوچو وسلوالو د وژلو اعدا شوې ده. په وډو شو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکو سازمان یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر د عملیاتو په اړه یو خبري کانفرنس کړی چې تفصیل یې له کوټې نه د بارکوال میخیل په رپورټ کې ورو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو یې په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټي وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو 2 ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوچانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
له کوټې د مشال اړې خبریال بارکوال میاخیلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو زو پی خبرته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې وروستو کې وزیر اعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی و. د وزیر اعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پیښور د مشال اړې خبریال شبیر احمد جان را سره لږه شېبه وړاندې شریک کړ.
خبر پښتونخوا دا اندېښنه وي چې د نوې کومه لاره یا کوم مراد دوی سره د دې لارې واده شوي د وفاق لخوا هغه دوی لاره بدلوي د پنجاب د لارې تېروي نو دغه خیبر پختونخوا ترلاسه کېږي. دا وروسته خیبر پختونخوا کې هم ترجمي غونډه راغلې شوې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نواز د شمول د خیبر پختونخوا چې څومره هم پارلماني ګوندي لري نو یې ټولنې نه دي، هغوی په دې باندې یوه خبره شوې چې څوک پورې د وفاق دوی سره دغه لاره نه وي سلا کړې چې کومه مخکې واده شوې نو هغې پر به دوی وفاق سره خبرې اترې نه کوي. هغې وروسته بیا وفاق ته خیبر پختونخوا وزیرانې یو خط لېږلی چې هغې کې ورته خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا هغوی خط جواب اوس د خیبر پختونخوا وزیرانو تر مخه راغلی وی او دغه خط په جواب کې هغوی ویل شوي دي چې هغې کې دوی هغه شان ته مراد نه دي ورکړه خیبر پختونخوا ته سیمه چې په کار وو او دا به دوی اوس ټول ګوندیزه غونډه رابلې ده او ټولو سیاسي ګوندونو ته به دا خط په ډاګه کوي او دا هغې وروسته به دوی بیا فکر کوي ځکه چې دوی پوهنه چې کومې ګټې دوی سره سلا شوې وي که هغه ور نه کړل شي نو دغه لاره به د خیبر پختونخوا تېرېدونکي نه پرېږدي.
له پېښوره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان وي تاسو ته تفصیلات وړاندې کول. اوس تاسې د شمالي وزستان د کډوالو د ستونزو په اړه خبروم چې له شمالي وزستانه بې کور کړل شوي خلک چې په خیمو کې میشتې وای ماشومان یې د زده کړو محرومه شوي دي. په دغه کمپونو کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي او دا مسلې حل کړي. د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان به کور شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رینګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطان نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطان د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمری سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نمیرو مشاکلی یا سکول ډیر خوند کوي دلته کوي و مشتر رانه لړو په خپلې پیسې مینه والی رانه لړو میشته بل مشتر نشته بې تعلیم شوي میر سکول هوري هم حدا رکو
امون نوم در رشید الله میشته په میرو مشاکلی چې سکولینه جوړ وي سکولینه وي ارته دوی لکه میشته رول لینه سکولینه شته نشته خو میش تعلیم چې حاصل کیا به شوي دا سبق شو خوند کوي غونډې ورکې د خوند ورکوي
وزیرستان چې کډوال شوی د غلطا د سکول د نشوالی لکابل ای ماشومان د زده کړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړي خو په دې هیڅ غور نه دی شوی.
دلته میش ډېره منډه ترړې ووله خو سیک دې میژ اوس ور وینا ما ول خپل بچای وازې مې په میرمشا شپ سبق په ویلو په انګریزي وی یونیم ټکه الفاظ ار کړلو دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تیر شول د وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پته شوی دي. هر دروازه میش ټکه ولې دو دلته خلی وړه ویډ کینا لکه وړې جلکیړه دی آیا حق دوری دي نه میش بیل ډینګ ونه غوړي د دې ټټه ول سکول ونه غوړي کمیش نه دا کړه میش په د وړې بچیون باندې
مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سا انتظام کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د ضرب عضب عملیاتو له کابله قریبا 10,00,000 خلک بې کوره شوي چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه 83,000 زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درون کو د شمالی وزیرستان د کډوالو ستونزې تاسې واوریدلې. اوس تاسې د باړې د کډوالو حال نه هم خبرو. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ادعا کوي چې د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کور کړل شوي کډوالو کې زیاتره خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. دغه سیمو ته ستانه کړل شوي خلک دا مهال څنګه ژوند کوي او کوم سهولتونه ورته ترلاسه دي؟ په سیمه کې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي. خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې هکله د باډې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینټ کې وسیږم تر نن شپه پیرې پهوالا چې زه په ټرین کې په خپله لوکا کې پروت یم په خیمه کې یم کورن مې وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موزه تر اوسه پیرې چاله نه ورتي موسی جی چې کومې وده خیبر پختونخوا گورنر کړې وې او بیا پولیټیکل ایجنټ توزنیې کړې وې په هغو خبرو باندې د مو د خیبر ایجنسۍ سره ونه چلېدل. سکولونه چې کوم دي ټینډونه یې تا لګولې دي په ټینډونو کې خو نه کېږي خو چې کوم ژمی و پاکې خو یول د اوس پو څه کوي باقي د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رہی او بوته د زلانه تکلیف تای
او د باڑی مینباز پردی خپل احساسات صدا سے سرگند کړل.
ډیر مشکلات یو یو کورم داسه کور نه شوای چې نه اوم ته په خیر ملو شوای وی لګ ډیر صلحات وته راغلی وی متیرول خلک او تیرو مغه سه باندې مغه سه نکلو وی ګرو تا راشن وار یو شاعر باندې باند کا وست دار یو نی چې خامو چې شای وکړو نم د حکومت غاور غوړي نم مشر غاور غوړي نم څوک غاور غوړي.
او ملک مراد ستوری خیل وای
مخبوط او دوره مشکلات تی چه لاره نشتا سرکه ختم شوی سکولونه ختم شوی دی ما شمانه به تعلیم شو به تعلیم استر شو تقریبا چه ډیر یو زپلو او مولا صحیح ریلیف ملاو شي لکه څنګه سواد خلکو ته ملاو عمل کړ په شکل باندې.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په باډه کې په فرمختي کارونو لاس پورې کړای دی او زیاتره پروژې په اخیری پړاو کې دي او ډیر ضربتري خلک ګټه پورته کا. امنیتی چارواکی وای چې په باړه کې خواوشا اوه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
درنو دونکو د دامي وړاندې مو د باډې د کډوالو ستونزې واورېدې. زو د قبایلي سیمې کورمې ته د کورمې په سید کرم سیمه کې د جینکو یو سرکاري سکول د شخصي جګړې له وجې له ډېر مودې راهیسې بند پروت دی. د سیمې اوسېدونکي له پولیټیکل انتظامیې غوښتنه کوي چې د سکول بندېدو له وجې د جینکو تعلیم متاثره کېږي نو باید دا مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې ورو.
په کورما کې د زنانو یو سرکاري سکول د کالونو راهیسې د ذاتي شخړې له کبله بند پروت دی. دغه سرکاري سکول د پاچم کنی په سید کرم سیمه کې دی چې دا د دوو فریقینو ترمنځ د یوې لنجمنې ځمکې د ملکیت په سر بند شوی دی. یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل دغه مسله پولیټیکل انتظامیې پورې رسولې او هغوی سکول د بیا پرانستلو لپاره د فریقینو ترمنځ یوه جرګه هم جوړه کړې ده خو لنجه لا هم نه ده حل شوې او سکول بند پروت دی.
دا د علاقه کې یو سکول دی د جنکو لپاره ګورنمنت پرایمري ګرلز پرایمري سکول دا تقریبا من 2002 کې د علي محمد جان په وخت کې جوړ شوی دی. کله دا جوړ شو هغه نه بعد درې څلور کارو د پاره وچلې د ماشومان برتلو او سکول به پکې ویل شو او هغه نه بعد دا بند شو او یو بل ګروپ رالو هغه پې قبضه وکړه او خپل نوم ته واړولو او اوس کې ماشومان سکول هم پکې نشته او استادم پکې نشته. ډېرې مودې نه دا سکول بند دی.
سید کرم سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د سیمې زنانه زده کوونکي سکول د بندېدو له امله د تعلیم محروم دي. د سیمې انوارالحق مشال رډیو ته وایي دوی غواړي چې ماشومان تعلیم حاصل کړي خو په سیمه کې زنانه بلد داسې اداره نشته چې پکې سبقونه وایي.
ایجوکیشن خو ډېر ضروري شی دی او بیا نن سبا ایجوکیشن بغیر هیڅ هم نه کیږي. بیا د جینکو ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن دا خو بیا یا ای پورټل دی د سکول د کلاو کړی شي دوباره د بحال کړی شي ځکه راځي جنکو تعلیم ډیر متاثر شوی دی. په پراجل ټی کولاو کې خو کولاو کې د سکول متا کولاو کې دا مسله ختم کړي.
د منځني کور مې مرسیال پټی کالجن وصال خان خټک مشال رډیو ته ویل د په نوټس کې دا خبره نشته چې په سید کرم سیمه کې د زنانو یو سرکاري سکول د یوې ذاتي شخړې له کبله بند شوی دی.
د ویل سکول څوک نشي بندولی او که بیا هم داسې سوي نو خلک دې راشي او خپله مسله د سره شریکه کړي چې سکول ورته د ماشومانو لپاره زر تر زره کولاو کړي.
واضح دی چې په منځنی کورما کې اکثر سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د خلکو پر شخصي ځمکو باندې جوړ کړل شوي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
نرو اندرګو د مشال اړخ پرونی ته تاسې غواګې د ایشیا ترقیاتی بانک تر څنګ افغان او پاکستانی چارواکي هم د ټاپی په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه او خوشاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هندوستان ته ګیس ورکوي. ټولو خواو دا پروژه د انرژۍ د ضرورتونو لپاره مهمه بللې ده، خو آیا روانو بدمنیو ته په کتو سره به دا عملیم شي او کنه؟ د دې جواب د بشیر ګواخ پر رپورټ کې ورو.
ایشیا پرمختیایی بانک تیره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیون ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډیره برخه له افغانستان او پاکستان تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی وند جلانی فرهاد تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځلې اعلان کړی چې د ټاپی د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایی بانک کې د مرکزی ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایي شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپی ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغېز کاري. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابېدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه دا سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې بيد خپل چې کمتا ساتلي دا سيزونه سالري کوي نه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کار وایو شي. بیا
د ټاپی ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو خپلو هیوادونو کې امنیتي ځواک جوړ کړي.
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډېرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي افغان دولت ته لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه باید وروزي، او له بلې خوانه دوی مجبوره دي چې د دې کې باج هم ورکړه، چې د ګورنرته باج هم ورکړه او دغه منطقو خلکو ته یا د طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونه کړه هغوی دې نه پرېږدي.
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغ جوړ ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي، خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو وګورئ. درنوونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات او پاکستان کې د مختلفو ورځپاڼو ادارې هم تاسو لپاره لرو، په نړیوال موضوعات هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. خو وخت شوی دی د غرمې دولسې بجې. له انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره دې د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې څلور دیرش بلوچ اسلوال وژل شوي دي. د صوبې د کورنو چارو وزیر سرفراز سپټي پرون یوې خبرې غونډې ته وویل چې امریکي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړی او د وسلوالو څخه یې وسلې پیسې او سرو زر هم ترلاسه کړي دي. بلوچ پولیسو غوښتل په اسلوالو نه په دې اړه څه وویل. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګنډیزو غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز پټک پرون په نوښار کې خبریالانو ته وویل چې د ټولګنډیزو غونډې پر مهال به په دې خبرې کوي چې په وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا د مرکزي لارې او لایي سره تړلو اسانتیاوو په اړه پرېکړه عملي نه کړه نو احتجاج وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي پاکستان او افغانستان په ګډه سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف کار پیل کړی دی. د روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر نجیب الله ساقی پرون مشال لیدو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دې پر یو بل د پولیو وایرس خپرولو کورونه نه پرې کوي، بلکې د واده ناروغۍ ختمولو لپاره دې خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. هندي چارواکي وایي د دا هېواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادتخانه کې د اور لګېدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنیو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پاراور خارګوټي په ګواتمالا عبادتځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور ژوبل شوي دي. او د جی 7 یا په اقتصادي توګه د دوو طاقتور هېوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسېد. په هیروشیما کې د نړۍ د وو تاسو ته راغلم په دې غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې کیږي.
درنو درکو اسلام آباد ته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلي دو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. ادارې د حکومت د دې اقداماتو په حق له زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد ولوی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سلسله کامیاب شي. ادریا اخري کې وایي د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده، بلکې د کې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دي. نو باید چې مدني ټولنې مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټه ده. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معاملې باندې د وروستیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولاګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګېدلې تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو، خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معاملې کې چې د کوم پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. د دوی ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي، او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر ویستل نه دي پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې اولس ته په ډاګه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولی شي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسیم سټریټ په پښتو او دری ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د یوې وړکې دمې وروسته له هند خبریدونکي ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویاندې سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبري ځنډولي. په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط د اپریل په ومه ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حقله سندي ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټون لپاره یوه ډله پاکستان ته ولیږي. په دې رسو کې د پاکستان د پلټنو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفی زکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخوا رویټرز خبر ایجنسی لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسیم سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسیم سټریټ ته کوخه او په هند کې ورته چمکی ویلي کېږي. دا پروګرام په امریکا کې ډېر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګې زده کړې ورکوي. خبر ایجنسی لیکي چې د افغانستان یوې مقامي پروډکشن کمپنۍ په پښتو او دری ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې تیره اونۍ خپور شو. خبر ایجنسی لیکي چې زری د یوې جینۍ کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبر ایجنسی د سیسیم سټریټ ورکشاپ مرستیالې مشرې شیری ویسټن په حواله لیکي چې زری یوه ځوانه جینۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خپرونې جوړې کړي. خبر ایجنسی لیکي چې سیسیم سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی و چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
مشال اړې ته تاسې غوږې درنو دونکو. د بلجیم سارنوالن وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هماغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر کې له دوو ځوان وژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ایبرینی تیره جمعه په برسلز کې ونیو. رضوان مراد د مشال رادیو د خبر د مرکزي ځانګړي رپورت تاسې ته وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځان وژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځان وژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتی ځواکونو تیر ورځ هم شپږ کسان د بروکسل د وروستیو ځان وژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو ایف پی خبرې جانس لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لومړي ځل درې عیساویانې ښځې په پولیسو کې برتي کړل شوې دي. چارواکي وایي په پولیسو کې د برتي کېدو لپاره د قبایلي سیمو نه یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نو جمع کړې. خو د عیسایانو ښځو برتي کېدل او د پرمختګ او په پولیسو کې د نورو ښځو برتي کېدو په لور یو هیله هم پیدا کوي. د مقالې نورې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې پولیسو په لومړي ځل درې عیسویانې ښځې برتي کړې دي. ایجنس لیکي د نوکریانو د څوکۍ د ټولو مذهبونو د خلکو لپاره وي او دا درې ښځې د هغو پنځلسو په ډلې کې شاملې دي چې د دې نوکرۍ لپاره یې درخواستونه جمع کړي وو. چارواکي وایي په پولیسو کې د نوکرۍ لپاره په ټولنه کې د سختو روایتونو له وجې یوې مسلمانې ښځې هم درخواست نه جمع کړې. په خبر ایجنسۍ کې لوړ پوړي چارواکي خالد خان ایجنس ته ویلي دي چې د دې ښځو به بنیادي دنده د هغو ښځو شي اغستل وی چې ترخم په پوله تیریږي. نوموړي ویلي دي دا برتي شوي عیسویانې ښځې به په کورونو د چاپو پر مهال هم له پولیسو سره مرسته کوي. ایشان سلی کې په پولیسو کې نوو برتي شوو ښځو ته به درې میاشتې روزنه ورکول کیږي او د هغې وروسته به ترخم په پوله ځای پر ځای کولی شي. په خبر ایجنسۍ کې بیا یو بل چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایجنس ته ویلي دي د یادو ښځو په پولیسو کې برتي کېدل دا هیلې پیدا کوي چې په راتلونکي کې به نورې مسلمانې او عیسویانې ښځې هم دې کار ته راشي. ایجنس لیکي د قبایلي پولیسو مهمه ذمهواري د ځایي جرمونو او د نشهیي موادو د قاچاق مخنیوی دی، خو بیا پوځ او نیمه پوځي ځواکونه د پولې او امنیت لپاره ذمهوار دي. په پولیسو کې برتي شوي 22 کلنې رفت عابد ایف پی خبرې ایجنس ته ویلي دي د ځینو نورو ښځو په څیر په کور کې پاتې کېدل نه غواړي، بلکې د پاکستان او د خپلې کورنۍ لپاره خدمت کول غواړي. دغسې بیا 22 کلنې مهک غفار چې په پولیسو کې برتي شوي ایجنس ته ویلي دي د دوی کورنۍ د تیرو نسلونو او کالونو راهیسې په سخت غربت کې ژوند تېروي او غواړي چې خپله کورنۍ د دغه سختو حالاتو نه راوباسي. مهک غفار وایي دا شان بلک تر لږه د دې ماشومان د جارو وهونکو یا د جمالدار په توګه د کار کولو نه بچ پاتې شي او په پولیسو کې دا نوي برتي شوي عیسایانې ښځې د خپلو کورنیو لپاره د خوشحالۍ لومړی امیدونه دي. په پولیسو کې برتي شوي 22 کلنې نایله جبار بیا ایجنس ته ویلي دي کله چې کور پرېږدي نو ځان د سړو په څیر زړوره احساسوي او په دې ډېره خوشحاله ده چې خپلې کورنۍ سره به مرسته وکړي. ایف پی خبر ایجنس لیکي د یوې اندازې تر مخه د پاکستان په شاوخوا 2.5 میلیونه آبادۍ کې د عیسویانو آبادی 1.6 فیصده ده.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2113 14513 18380 او 15218 کلو هرتس اوریدلی شئ.
مشال اړیکو تاسې غوږ فرایډی ټایمز مجله په خپله یوه لیکنه کې وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې سیکان او هندوان وایي دوی د خپلو تاریخي ځایونو په اړه سختې اندېښنې لري. په یو شمېر سیمو کې د دوی تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدل کړل شوي دي چې دوی یې غند نه کوي. د لیکنې نورې برخې فرخنده صدناور.
فرایډی ټایمز په خپله یوه لیکنه کې وایي د خیبر پختونخوا سیکان وایي که څه هم دوی په دغه صوبه کې خپل کاروبارونه لرلی شي، خو د قانون باوجود دوی د خپلو خوراکونو په اړه ریسټورانټونه او نور ځایونه په اسانه نشي جوړولی. په پېښور کې د سیک ټولنې مشران وایي دوی د خپلو عبادت ځایونو او خپلو کاروبارونو په اړه ګڼې اندېښنې لري. د مارچ په 1 نیټه په پېښور کې د سیکانو د عبادت ځای ګوردواره بای بیوا سنگ د 1901 کال وروسته د عبادت لپاره پرانیست تل شوه. دغه ګوردواره په 1908 کال کې جوړه شوې وه. په دغه ګوردواره کې د ضروري کار وروسته د غزای سیکانو ته په حواله کړل شو، چیرته چې اوس دوی د خپل عبادت سره سره نور رسمونه هم ترسره کولی شي. په پېښور کې د سیکانو یو ځایي مشر بابا ګورپال سنگ بیا وایي که څه هم په دغه ګوردواره کې لا ډېر کار پاتې دی، دغلته د پخلي ځای نشته، د پیزارونو د کېښودلو، د ګوردوارې د کارکوونکو لپاره ځای او نور ډېر سهولتونه نشته، خو تر ټولو زیات دوی د امنیت په اړه اندېښمن دي. بابا ګورپال دا هم وایي د دوی د ماشومانو لپاره ښه سکولونه نشته او باید په دغه صوبه کې د لګکیو لپاره زیات کار وشي او حکومت د دوی مسلو ته پام وکړي. بابا ګورپال وایي په قبایلي سیمو کې د حالاتو د خرابېدو سره سره د دوی کار روزګار هم متاثره شو. ډېرو سیکانو خپل دوکانونه وتړل او نورو سیمو ته یې کډې وکړې. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندي ساتلو د تحریک مشر هارون سربدیال فرایډي ټایمز ته وایي په قبایلي سیمو کې ژوند کوونکي اقلیتي ډلې ګڼې مسلې لري. دوی د عبادت ځایونه نه لري، د ماشومانو سکولونه یې نشته، په ودونو کولو کې له ګڼو قانوني ستونزو سره مخ دي. هغه وایي باید په خیبر پختونخوا او د فاټا په ځینو سیمو کې د تاریخي مندرو لکه کالیباړي مندر، اریا سماج او اسامای مندرو قبضه هندوانو ته ورکړل شي. هارون سربدیال وایي په خیبر پختونخوا او فاټا کې د هندوانو او سیکانو ډېر تاریخي ځایونه په سکولونو او کاروباري مرکزونو کې بدلیږي چې دغه د دوی سره زیاتې دي او باید حکومت داسې تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
مشال اړتیا تاسې غوږی فرخنده صدوا چې تاسې ته د فرایډي ټایمز د مجلې یو مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. درنو اوردونکو، ډان او رسپانې پاکستان کې د سخت دریځې په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې ترهګرو لپاره د وسلوالو پیدا کول ځکه آسان کار دی چې دغلته سخت دریځې ډېره ده. لیکوال وړاندیز کړی چې د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې باید د وسلوالو د ځپلو د عملیاتو ترڅنګ داسې پالیسیانې جوړې کړي چې د سخت دریځې مخه ونیول شي. د مقالې نورې برخې له بشیر ګواښناو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې څه موده وړاندې په لاهور کې خونړی برید نه یوازې د ترهګرو د مسلسلو فعالیتونو یو مثال و، بلکې په حکومت د وسلوالو په مرکزي ځای پنجاب کې د کاروایۍ کولو فشار ډېر کړ. که څه هم د پنجاب حکومت په صوبه کې د ځینو کاروایانو خبر ورکړ، خو په اسلام آباد کې سخت دریځو پر مرکزي حکومت د فشار اچولو لپاره د پارلمان مخې ته درنه ورکول پیل کړل. اسلام آباد کې راټول شو خلکو د ممتاز قادری په نامه هغه سړی په ملاتړ کې مظاهره کوله چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر یې له دې کبله وژلی و چې د ده په ګمان د اسلام سپکاوی یې کړی. قادری د تاثیر د ساتونکي دنده درلوده، خو په رڼا ورځ یې هغه په ډزو وواژه. لیکوال وایي د اسلام آباد درنو یو ځل بیا د سخت دریځو په وړاندې د یو منتخب ملکي حکومت بېوسي څرګنده کړه. په مقاله کې راغلي چې د لاهور او اسلام آباد پیښې باید د پاکستاني ریاست د رابیدارېدو سبب شي. د ورځپاڼې په خبره وسلوالو تل د سخت دریځو ځوانانو د ځان سره ملګري کولو لړۍ روانه ساتلې، ځکه خو څومره ډېر چې وژل کېږي هماغومره نور د ځان ملګري کوي. لیکوال زیاتوي چې اوس باید پاکستان یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې په عملیاتو کې د ترهګرو د ځپلو ترڅنګ د دوی د فکر خلاف هم مبارزه وشي. دغه ستراتیژي باید له تشدد ډکې سخت دریځې ضد کار وکړي ترڅو ځوانان د وسلوالو سره له ملګرتیا وژغورل شي. همداراز باید دغو خلکو خلاف هم ګامونه واخیستل شي چې نفرت خپروي او د وسلوالو نظریاتو خورولو ته لار هواروي. په مقاله کې راغلی چې حکومت باید د سخت دریځې په رامنځته کوونکو وجوهاتو هم غور وکړي او حل لارې ورته راوباسي. ډان ورځپاڼه لیکي چې ترهګري د وسلوالو په وژلو نه، بلکې د هغوی د فکر په ختمولو ختمېدای شي. د دې لپاره باید د هغو ځوانانو سره کار وشي چې د سخت دریځۍ ښکار وي او د وسلوالو ډلو تر اغیز لاندې راځي. همدارنګه باید پاکستان د ستراتیژیک اساسو پالیسي هم پرېږدي او په ترهګرو کې ښه او بد ونه لړۍ. لیکوال وایي چې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو د استعمال وخت تیر شوی دی، نو که پاکستان خپل وجود ژغورل غواړي نو باید له دغه کاره لاس واخلي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره، د یو لښت خاورې د پاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
دروندونکو په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو رنز اته ناروغانو تصدیق شوی دی، بلخو په افغانستان کې هم د دوه ماشومان په پولیو رنز اخته شوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. دا چې دغه دواړه هیوادونه به سږ کال د پولیو وایرس په ختمولو کې کامیاب شي او که څنګه، په دې اړه د فرخند اسد دا رپورټ ورو.
په روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیو د یو کیس مخې ته د راتلو سره په ټول پاکستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي. په دغو کې څلور په خیبر پختونخوا، یو په بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د نړیوالو لخوا پر پاکستان دا فشار هم واچول شو چې باید دغه هیواد د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم کړي. دا چې آیا سږ کال به پاکستان وکولی شي د پولیو یا ګزن وایرس له منځه یوسي، په ځواب کې د پولیو د خیبر پختونخوا په خوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز افریدی وایي،
په کار چې دا خو ډېر مخکې ختم وي، ځکه چې ټولې دنیا ختمونه شو، په کار چې مونږ هم ختم خو اوس څه وجوهات دي، انتظامي وجوهات دي، تکنیکي وجوهات دي، او مونږ لا اوس هم د خپل مقصد نه رسته یو. ګور د هغې ختمولو دا ده چې یاره زمونږ په ګنده اوبو کې دا وایرس را نه شي، بیا مونږ دا ویلی شو چې مونږ خپل هدف حاصل کړو. او که د کیسونو په بنیاد وي نو کیسونه خو اوس هم راځي، نو په هغه بنیاد خو اوس هم پورې مطلب دا دی څلور په خیبر پختونخوا کې راغله. د کیسونو کېدل فلحال داسې دي چې کیسونه راغلل، په دې ملک خو په دې کال کې خو نه شي ویلی چې پولیو ختمه شوه.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. په روان کال کې په افغانستان کې دوه د ګزن کیسونه رپورټ شوي دي چې د یو په اړه افغان چارواکي وایي له پاکستان سره تړاو لري. بلخوا پاکستان له ډېر وخته دا وایي چې دغه وایرس زیاتره د افغانستانه د راتلونکو ماشومانو نه پور شوې دي. د افغانستان د صحت وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر نجیب الله ساپه وایي دوی له پاکستان سره د پولیو د مخنیوي په اړه معلومات شریکوي.
پړسم کال کې دوه وخې مثبت منګلرو، یو په کونړ ولایت کې شیګل ولسوالۍ شیتندره کې، او دویم هم په هلمند کې په نوزاد ولسوالۍ کې. او زه نه غواړم چې دا ادعا وکړو چې موږ د پاکستان نه راځي او د افغانستان نه پاکستان ته ځي، ولې هر کیس د جینیټیک د نظره مطالعه کیږي. دغه کیس چې په کونړ کې دی، هغه په د جینیټیکي لحاظه د پاکستان یو واقعي سره تړلی دی، یعنی د هغې ځینې منشا اخیستې ده. دغه کمپاینونه چې دي دا د دواړو خواوو په منځ کې همغږي شوي دي، یعنی په یعنی وخت کې دا کمپاینونه جوړه کېږي. د ده په څنګ کې په ټولو هغه نقطو کې چې د سرحداتو نه خلک تیریږي هغه ټول واکسین کېږي، خصوصا هغه ماشومان چې عمر د لسو کالونه ټیټي، هغه موږ ټول واکسینه و مخکې دی نه چې پاکستان ته لاړ شي.
ډاکټر نجیب دا هم وایي دوی کوشش کوي سږ کال په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره زیات کار وکړي. د افغانستان د صحت د محکمې تر مخه تیر کال په دغه هیواد کې شل د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو. بلخوا په پاکستان کې د امنیتي او د ځینو انتظامي مسلو له وجې لا هم د پولیو وایرس نه دی ختم شوی، او په ځینو سیمو کې لا هم خلک د پولیو څاڅکو په اړه متضاد رائے لري. د خیبر ایجنسی ډاکټر رحمان اپریده د پولیو څاڅکو په اړه وایي،
دا خو چې کوم دغه یو مس کنسپشن دی چې خلک دا خبرې کوي چې د پولیو د ډراپس له وجې نه چې کنه خلکو ته څه کمپلیکیشنز کیږي یا څه بیماری کیږي، دا بالکل غلطه خبره ده. او دا خو د ډبلیو ایچ او نه اپروود یو لږه راغلی دی. تاسو وګورئ موږ دغه پولیو کوم ویکسین چې ورکو هغه خو ورکو د دغې لپاره چې د ماشومان چې کنه دا پولیو فری شي او موږ پاکستان پولیو فری شي. خو دا کوم مس کنسپشن به چې مخکې وو مخکې به د خلکو دا خبرې کړي نو هغه خو تر ډېر حده پورې شي کنه موږ کور کړي دي.
تیر کال په پاکستان کې څلور پنځوس د پولیو کیسونه رپورټ شوي وو چې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه وو، او تر اوسه په روان کال کې اته داسې پیښې رپورټ شوي دي.
فرخند اسد وچی تاسو ته په پاکستان او په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په اړه رپورت وړاندې کو. درنو اردوونکو د رواني غړي اخري رپورت تاسو په امره ګرځوم، او د لپاره زو خوست ولایت ته. په خوست ولایت کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو لپاره د امنیتي حالاتو د برابرولو په ګډون ټول لازم شرایط برابر کړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو سره خبرې کړي دي، او دا رپورټ یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي له افغان حکومت غوښتنه کوي چې ولسي جرګې ته د راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. هغوی ټینګار کوي چې له دې زیات ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې ځنډ دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې د ولسي جرګې د ټاکنو ځنډ په دې هیواد کې خلک پر حکومت بې باوره کوي.
افغانستان خلک دې ته انتظار دی چې باید نور انتخابات شوي وه او قانوني ولسي جرګه جوړه شوې وه. دا ورځې نه بلی ته وړي بلې ورځې نه بلی ته وړي او دا خلک هم په دولت بي بوره کیږي هم په ولسي جرګه بي بوره کیږي هم د مشروعیت لوسه ورکړې دا کاویر کوي.
د چارو شنن کې یوسف انتظار بیا وایي د ټاکنو ځنډیدل او د نوماندانو لخوا د ټاکنو پایلو ته ارزښت نه ورکول په افغانستان کې د ځوان ولسواکۍ بهیر زیانمنوي.
موږ علاوه دې نه چې قانون تر کوله نه کړلو موږ ونه کول شو چې دیموکراسي ارزښتونه په پام کې ونیسو. زه فکر کوم چې د ولسواکۍ لپاره په اوسنۍ شرایطو کې واستره اوتیا پر لار ده او دوی غواړي چې په لوی لاس دغه ولسواکي خبر وکړي او ګورته وس.
په افغانستان کې د ټاکنو په بهیر کې ډیره ستونزې دي امنیتي ګواښونه له کبله بدل کیږي. د سیاسي چارو شنن کې فصل جان جهش د ټاکنو په اړه د حکومت ځینې وجبي او دندې داسې په ګوته کوي.
دولت دا مکلفیت لري چې دوه شرایط باید د انتخاباتو کمیسیون لپاره آماده کړي. یو دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضع باید تامین کړي د امنیت لپاره، او دویمه مسله هغه مالی امکانات چې باید کمیسیون د تدارکات لپاره چې پاینده کې د انتخابات کچ د برابر کی. کدا شین منستره نشي بیا نو انتخابات ناممکن دي چې په وطن کې انتخابات وشي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ وروستۍ ټاکنې له جنجالونو ډکې وي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار اندېښنه لري چې تر اوسه هم د هغو ستونزو د هواري لپاره اساسي کار نه دی شوی چې په تېرو ټاکنو کې د ننګونو مهم لاملونه بلل کېدل.
د جوهر ریاست لپاره له ټول ټاکنو را وروسته انتخاباتو مسله جنجالی شوی ده. د پریمانه جعلی کارتونو تور دی چې په افغانستان کې توزیع شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په مسله کې بیا له خلکو سره بیا د اندېښنه ده چې دا به د دواړو ټیمونو لکه هغه د ډاکټر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ټیمونه به جوړ جاړی سره وکړي. کمشنران به داسې کسان وټاکل شي او داسې تغیرات به راشي دا به د یوازې د دوو ټیمونو په ګټه وي.
د خوست د سیاسي ګوندونو غړي او مدني فعالان ټینګار کوي تر هغه چې د ټاکنو لپاره د حکومت سره قوي اراده موجوده نه وي او د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره مالي او لوجستیکي اسانتیاوې برابرې او تر څنګ یې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نشي فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د رڼو ټاکنو لپاره شرایط برابر شي.
درنو دونکو تاسو د مشال لاړې خبرونې ته غوږی. د خبرونې په اخر کې درته د ګلپانې بغه کې دا یو نوې سندره دراوړو.
ரங்க யாரா